دي خوارزواکي سره مخ دي خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپل تازه سرګندونو کې د شمیري رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارزواکي درامزه کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
اولنې د خوارزواکي عمل چې دی هغه بیلانس غذایی مواد نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریت، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارزواکي سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې، دا امکان لري چې دا د چې وشي دا د خوارزواکي باندې اخته شي.
دی وایي د خوارزواکي د مخنیوي لپاره ماشوم ته لزیګون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارزواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلین وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. افغان سندرغالي شفیق مرید پرون د طالبانو له لوري د رایان په نوم د ده په مالی ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یوه چاپیریال کې تیر کړي وي که ناڅاپه له هغه ځایه بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمې روزنې، عاطفي ودې او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولی شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13 د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل د ماشومانو وضعیت ته لپام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولای شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. حقیقت چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وای دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپیریال وویستل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18 پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته دې روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لېږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومانو ټولو ژړل، خوشاله نه وو ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې 20 کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دانه دی ویلي چې په دې روزنتون کې له کوم کال راهیسې د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغه خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خبره شوې ده شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسمن درول شوي او دا اقدام له مالی فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداري ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیکت له هغه چاپیریال چې کلونه ورسره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله ازغم ازادي راډیو ته وویل د اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې، عاطفي او تعلیمي ودې بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پاروایي لحاظ تر نورو ماشومانو هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زړه نه تړي. نو که یتیم ماشومان ناڅاپه له داسې موی څخه لرې کوو چې ورسره روږدي شوي دي او ځان پکې خوندي ګڼي، داسې کسانو ویلي وو چې دوی ورباندې باور لري او تکیه ور باندې کړی ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بي سرپرست ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بي سرپرست ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسؤلیت یې پر غاړه درلود.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کونډه خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
رسول. ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. درنو اړیدونکو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه چلوي ساتي دي زموږ پته د ازادي راډیو .com. بل مطلب مو ل پکتیا څخه دی. په پکتیا کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي زیرکتیا اي اي په مرسته جوړي پروژې په یو غونډه کې ننداري ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د زیرکو ټلیفونونو لالارې د برېښنا مدیریت، د بلابلو ورتیاو لرونکو روباټونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي کدوی ته وسایل او لازم امکانات برابر شي د مصنوعي زیرکتیا په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شیانو د جوړولو وړتیا به لري. نور حل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټې په خپلو لګو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وط ونی درم چې هم اټومیشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل
زموږ پروژه سی و د زحمت لحاظ ډیر لوی و خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د غسر ډیره اسریوی او سرپسنګ دغه پاسر شکل سره مونږه اړولای شي.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي. خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د سباوند د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ول
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت رسیدل چې ان بشری قوت ورستر بل ضرورت ارتیا کمیږي همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. نو موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو، چې جوړه شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وشي. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښ باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړی، ماتړ نه کړی.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په ځاځیاریو، څمکنۍ او ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو په خونکو بازار تود شوی دی. په ژمي کې د افغانستان په سندونو کې د کبانو ښکار کیږي او هم له بهره کبان واردېږي. ډېری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو په خون کې هم ل خپل کار خوښ دي او وایي چې د مشتریانو شمیره د پاموړ زیات شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن مو پرمایش ورکړې د مایانو مایان په خې کې بس موږ نو شي جان کوو.
د میدان وردګو ولایت کابل تر سروبي ولسوالي پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره وګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالي ته، او سروبي ولسوالي واقعا د مایانو لپاره او د تپلې لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیره پندوره سیمه ده. د دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان د خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکو اعتقاد لا هم درد ل خپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی اولادونو او خويندو سره تفریح راغلی یو. ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنځشیر خپله ماین لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 18مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغې واده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي ویل ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې ل خپل میلمانه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلې وه، علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس دا کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونه ومو چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په دیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په دیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا 2-2.5 سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې ډېر اوت ته رالو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه و، افغانی ټولنې ډېر ورسته پاتې و، نو بس دا خر یو ښه وسیله و.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني سنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نه شي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کړی؟ د دې خو زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړل، نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چاته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي، نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه مونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې بیا وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو، د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، تاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ، او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه،
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هر څه اوري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته
ډیر ښه. تاسو ډیره پوښتنه کړی خو لخپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله اوه چې رښتیا درته هم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپل دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشي ما هغه سوچ چې بل څه باندې
ډیر لا ډیره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پرځونه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړ د طاهر سره فریدی د لږ کیسو یو ټولګه وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سمیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی. ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته څه د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه یوه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مو خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې، امام د ورځپاڼې کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي. دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادان لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم. دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شخص دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي. د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدی شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د حفظالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله. اصلا دا څه دی چې بل داستاسي پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی. په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د معدودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادوه دي وي په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس شکل د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د ابریا جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه کیسه. نو دغه د سیند جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخوستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیره دا ډېر متمدن انسان دی. دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه. که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی، رادیو ډرامې دی، ټلویزیونی دی. نو زه په خپل ما چې لیکلې دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي. نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استباتونه نه شي کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي. بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی موږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل اخې د هغې جړا د هغې ادا دا په خپل د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو کې
تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایریکټر دی، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی، زه په خپل د انداز ډایریکټر یم. یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټر وم. په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، نو مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کښې چې وشي، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنس مینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و، دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کښې، یو چا را ته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرویشت قسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې و د ګلاجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په طنز کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړم کړو، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل، جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی، او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس راته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس کښې که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، نو سایکاټرست چېرته چې ارواپوه نه وي، د افغانستان پخوانۍ او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دغه شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند، اغم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکل دی اغم چاپ او ما د سندور شاهزاده دو ناولونه مې نور شروع کړی دی چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبرېږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای پمني وکړي
نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدي وي
د آزادۍ میلمه